په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې حال درکو د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین د منصوبې، آیا د پنجاب حکومت د عیسایانو په کورونو سوځولو کې د لاس لرونکو پر ضد څه ګام اخلي، د افغان ولسمشر د وروستو څرګندونو نه پس د امریکا او افغانستان اړیکې کوم لور ته روانې دي، او په خیبر پښتونخوا کې د سپرلی د راتګ هرکلی څنګه کیږي، دا ټول راپورونه لرو. خوړمبې مجید بابر د دې وخت خبرونه وړاندې.
اول د مشال د خبرونو سرټکی، نن به د پاکستان او ایران ولسمشران په رسمي توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس د پایپ لاین افتتاح کوي. په لاهور کې پولیس وایي چې پرون یې دغه ښار د بادامي باغ په سیمه کې د عیسویانو د کورونو او دوکانونو تباه کولو په تور 150 کسان نیولي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورډ د افغان ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د طالبانو لخوا د تشدد پیښونه د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه ګټې پورته کوي. او ستمشال خبرونو تفصیل، تم سرګندېږي چې نن به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او ایراني ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس د پایپ لاین د منصوبې په افتتاحي غونډه کې ګډون وکړي، سوچ د دغه منصوبې رسمي پرانسته وشي. د دغه پایپ لاین له لارې به ایران پاکستان ته ګیس ورکوي. ایران په خپل هیواد کې دننه د دغه پایپ لاین برخه غځولې، خو د واشنگټن لخوا د فشار له وجې پاکستان خپلې خواته د دغه پایپ لاین پاتې برخه غځولو کې سست رفتاري ښودلې وه. تېرونی پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری اعلان کړی و چې د واشنگټن لخوا د اعتراضاتو باوجود به د ډیرو مدونه د ځنډ ښکار دغه پروژه پر مخ بوزي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي زرداری ته ویلي وو چې د امریکې اعتراضات دې له پامه وغورځوي، ځکه چې ایران د توانایي یوازینی محفوظه وسیله ده چې د پاکستان د توانایي ضرورتونه پوره کولی شي. خو امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې په دې لړ کې دې هلې ځلې نه کوي، ځکه چې نتیجه کې پاکستان کی مالی بندیزونه لګول کېدای شي. تیر ورځ د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د عیسویانو په کورونو د مسلمانانو د یوې ډلې لخوا د بریدونو سره په تړاو کې 150 کسان نیولي دي. د دغو کسانو نیونه پس له هغې شوې چې 3000 مشتعلو مسلمانانو د لاهور په بادامي باغ سیمه کې د عیسویانو 178 کورونه او دوکانونه تباه کړي ول. د لاهور د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي رای طاهر ویلي چې په دغه پیښه کې هیڅ ځاني زیان نه و شوی، او د ده په خبره څه کسان یې نیولي دي او د دغې تباهۍ د نورو ذمهوارو کسان د نیولو لپاره لټون پیل کړی دی. تیر ورځ د پنجاب صوبې وزیر اعلی متاثر کورنو ته ډاډګیرنه ورکړه چې حکومت به د هغوی د نقصان تلافي کوي. حکومت به په دې برخه کې خپلې ټولې ذمہ‌واری پوره کوي. حکومت به تر هغه په آرام نه کینی تر څو چې په دې پیښه کې ټول ککړ شرخوخي د قانون منګولو ته نوي سپارلي، او همداراز له هرې زیانمنې کورنۍ سره به د 2 لک روپو مرسته کوي، او در تر تره به د خرابو شوو کورونو د بیا رغونې کار پیل کړو.
فوري مرمت کا کام شروع کر دیا جائے گا.
دغه پیښه پس له هغې رامنځته شوې وه کله چې یو عیسوي کس پس له هغې ونیول شو چې د هغه یو ملګری په دغه کس د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور ولګوه. په پاکستان کې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي قانوني سزا مرګ ده. پرون د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې د دې پیښې پر ضد په زرګونو عیسویانو احتجاجي مظاهرې وکړې، او د حکومت نه یې د زیات حفاظت غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورډ د ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. جنرال جوزف ډانفورډ پرون په کابل کې خبرجانانو ته وویل نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپله ډېره زیاته وینه بهولې، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. ولسمشر حامد کرزي د طالبانو له 2 حملو وروسته چې 19 ملګري وګړي ووژل، پرون په خپله یوه وینا کې امریکایان او طالبان په خپلو کې پساده شتورن کړلو ویل چې طالبان په دې حمله سره غوړي امریکایي خودواکونه په افغانستان کې پاتې شي. کله همدار یادونه وکړه چې طالبان او امریکایي چارواکي هر ورځ په بهر کې په خپلو کې خبرې کوي. افغان ولسمشر دا سرګندونې په داسې حال کې وکړه چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل کابل ته د خپل لومړي سفر په حال کې وو، او د امریکایي چارواکو د وینا تر مخ د خاغلي کرزی او هیګل ګډه خبري غونډه د خراب امنیتي حالاتو له وجې معطل کړې شوه. ایرانی رسنو د دې هیواد په جنوب کې د هغې چاودنې خبر ورکړی چې علت یې نه دی معلوم، خو یو شمیر کسان یې ټپیان کړي دي. د ایران نیمه حکومتي خبرې ایجنس ایل نه د چاودنې علت نه ښایي، خو وایي چې دې چاودنه کې سو موټرو ته زیان رسېدلی او د نږدې ودانو کړکۍ ماتې کړې. د راپور له مخې چاودنه د تهران د جنوب لویدیځ په نږدې زر کیلومتره کې د امام خمینی په بندر کې شوې چې د ایران د درآمداتو برآمداتو له مهمو بندرونو څخه دی. دا بندر په خوزستان ولایت کې چې د تیلو غنی زیرمې پکې دي او د ایران عرب اقلیت څو ځلې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه پکې کړي پروت دی. تهران د دې ډول پخوانو چاودنو پړه پر هغو ورانکار واچولې چې وایي له عربانو او لویدیځ سره اړیکې لري. د جرجیا د دولتي امنیت پخوانی وزیر وایي چې دی غواړي د روس پلوي ایجنډا لرونکي نوي سیاسي ګوند جوړ کړي. والریری خابورد زانیا پرون ویل جرجیا د لویدیځ او د امریکا پلوي ګوندونه لري، نو باید یو روس پلوي ګوند هم ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې د ګوند هدف به دا نه وي چې د روس د ګټو ساتنه وکړي، بلکې ګوري به چې د دواړو هیوادونو ګټې په کوم ځای کې سره یوځای کیږي. نوموړي زیاته کړه د اصلي هدف د روس او لویدیځ پلوي ځواکونو ترمنځ د رښتینې سیالۍ رامنځته کول دي. خاربور د زانیا چې له 2004 کال را په دې خوا په ماسکو کې اوسیږي ویل چې دی به په راتلونکو میاشتو کې د جارجیا په پلازمینه تبلیسی کې دایمي استوګنه غوره کړي. روس او جارجیا د 2008 کال په اګست میاشت کې لنډه جګړه وکړه چې له هغه وروسته ماسکو د جنوبي اوستیشیا او ابخازیا د بیلتون غوښتونکو سیمو خپلواکي په رسمیت وپیژنده. د مشال د خبرونو پای.
مجید بابر وړاندې کول پروانه خبرونه. د پاکستان ولسمشر اسف علی زرداری نن د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین د منصوبې د پرانستې لپاره تهران ته ځي. د پنجاب وزیرالله ویلي په لاهور کې د سیانو د ودانیو په سوځولو کې ککړ خلک به د قانون منګولو ته سپاري.
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں اپنی تمام ذمہ داری
زتا ستا ڈاٹ در کوم چې حکومت به پدې برخه کې خپل دندې عملی کړي.
پولیس چارواکي وایي د لشکر جنگوي یو مهم کماندان په ډېر د لشکر جنگوي یو مهم کماندان په ډېر اسماعیل خان کې وجل شوی دی.
د د تعلق د لشکر جنگوي سره وا دا خطرناک طرح گر او د تراګرای د غټه کاروایي د پاره دلته راغلای وا.
او د قبایلی سیمې کورمې نه به کور شوي خلک وایي د مری د لوزنامې باوجود دوی خپل کورونو ته لا نه دي ستانه شوي.
کوم سړی د مری محیدی کوم مخالفت کوي او ته دا مهرباني وکړه دا تکاتی تو خدای سره دی تو سره دی دغه خال چې کوم دې کنه دا ته غو سره قانوني کاروایی وکړه.
د سیمې نړیوالو راپورونو تبصری هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سروس. روز منګړومبی راپور ته نن د پاکستان ولسمشر اسف علی زرداری د تهران په یو ورځنی سفر زی چې د خپل ایرانی سیال سره د ګیس پایپ لاین منصوبې د بنیاد تیګه کېږدي. د امریکا لخوا په دغه منصوبه اعتراضونه مخې ته راغلي دي، ولې د پاکستان ولسمشر ویلي دي د پاکستان د انرژۍ د ضرورتونو پوره کولو لپاره دا یوه مهمه منصوبه ده. نور حال په دغه راپور کې اورو. د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د منصوبې پرانستا نن کیږي. د پاکستان ولسمشر اسف علی زرداری او د ایران ولسمشر احمد نژاد به د پرانستې په دستور کې ګډون کوي. د امریکا لخوا په دغه منصوبه اعتراضونه مخې ته راغلي دي، ولې د پاکستان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان د انرژۍ د ضرورتونو پوره کولو لپاره دا یوه مهمه منصوبه ده. د پاکستان ډیلی ټایم د رسپانې په راپور کې لیکلي نن د ګل په ورځ ولسمشر زرداری د تهران په یو ورځني سفر ځي چې د خپل ایرانی سیال سره د ګیس پایپ لاین د منصوبې د بنیاد تیګه کیږدي. په دې منصوبه به د 5.5 بلیون ډالر خرڅ راځي چې د یو کنسورشیم په نگرانۍ کې به پای ته رسول کیږي. د منصوبې د پرانستې د دستوري سره به د پاکستان اړخ ته د 1.1 کیلومتره اوږد پایپ لاین په غځولو کار پیل شي چې 1.5 بلیون ډالر خرڅ په پی راځي. ډیلی ټایمز لیکلي دي سره د دې چې د ایران لور ته د منصوبې لویه برخه پای ته رسېدلې ده، ولې د پاکستان لور ته د مالی وسیلو د کموالي او د امریکا لخوا د اعتراضونو له کبله د ستونزو سره مخ شوې ده. امریکایي چارواکو وخت په وخت ویلي دي د انرژي د ضرورتونو پوره کولو لپاره د پاکستان سره مرسته کوي او په ایران د بندیزونو له کبله دی باید پاکستان د ایران سره د منصوبې د شروع کولو نه ډډه وکړي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایره ویلي پاکستان یو ذمہوار هیواد دی او تمه دا چې امریکا به پرې د دې منصوبې له کبله څه بندیزونه نه لګي.
پښتانه په نړیوال کلی کې دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال رادیوګانو خپریږي. پښتانه په نړیوال کلی کې
پاکستان کې پولیس چارواکي وایي چې لزګونه کسانې د لاهور په یو ایسوي میشته سیمه په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په دې حمله کې د عیسایانو ګڼ کورونه او دکانونه سوځېدلي وو. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ویلي دي چې په دغه پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد به کاروایی کوي او دوی به د قانون منګولو ته سپاري. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو.
پاکستانی پولیسو په ختیځ لاهور ښار کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د یوې ډلې په حمله کې د لاس لرلو په تور نږدې یو نیم سل کسان نیولې دي. زرګونو مسلمانانو پرون پر بادامي باغ نومې سیمه حمله وکړه او د عیسویانو یو سل اته اویا کورونه او دکانونه یې ویجاړ کړل، خو په دې ترڅ کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. د لاهور د پولیسو یو مقام رای طاهر وویل دا کسان پرون سهار ونیول شول او په دې پیښه کې د نورو دخیلو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. او د پولیسو عمومي مشر ملتان خان چې د پنجاب له اعلی وزیر او نورو چارواکو سره د پیښې ځای ته ورغلی وو د لوټ او تالان په اړه معلومات ورکړل.
چار پانچ ہزار کے قریب تھا ماپ، اس کو ہم نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش
دی. بریت کون کو پڈالا کے لچلورو تر پینزو زرو پورے کسان و مگد دوی دا مخنیوی لپارا ڈیرے حالے زلے وکڑے دا دوی دا عمل پر اختیار ناوڑا او زلبگنون کئی و دا دوی بے رحمی تر دیہا دا وچے کورونا ایوس وزول پولیس و وحل او لوٹ تالانے وکڑ
یہ توڑ پھوڑ کی ہے لوٹ مار بھی کی ہے.
د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف ژمنه وکړه چې د دې برید عملان به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
میں آپ کو یقین دراتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں اپنی تمام ذمہ داری
زتا ستا ڈاٹ در کوم چې حکومت به په دې برخه کې خپل دندې عملی کړي. حکومت به په پیخه کې ټول دخیل کسان عدالت ته وسپاري او همدارز هر زیانمنې کورنۍ ته به 200,000 روپۍ د مرستې لپاره ورکړي او هر هغه کور چې زیانمن شوی به له ځنډه به ترمیم شي.
کام شروع کر دیا جائے گا.
لاهور کې د عیسویانو د استوګنې پر سیمه وروسته له هغه حمله وشوه چې یو تن د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې ګنې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه کفري څرګندونې کړې دي. پرون زرګونو عیسویانو د پاکستان په لاهور او کراچۍ ښارونو کې مظاهرې وکړې او د ځان لپاره د حکومت لخوا د امنیت د ښه کولو غوښتنه وکړه.
په لاهور کې د عیسایانو په کورنیو بریدونه په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د انساني حقوقو د سار نړیوال ادارې د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه پیښه کې د ککړو خلکو خلاف د کوټلې ګامونه پورته کړي. په دغه اړه د ډان ورځپاڼې د یو راپور مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د خالی په ورځ د عیسوي اقلیت سره د تعلق لرونکي خلکو کورونه وسوځول شو، د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د هغه مذهبي وسلوالو چې په دغه تشدد کې ککړ دي پر خلاف دي ګامونه پورته کړي. د ورځپاڼې په وینا د انساني حقوقو نړیوالو او پاکستانی ډلو لا د وړاندې نه د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله، خو په لاهور کې د قهرجنو مظاهرینو لخوا د دې خار په عیسوي میشته سیمه کې برید، کورونو ته د اور اچونې او په سلګونو عیسایان د سیمې نه تښتېدلو ته د مجبورولو پیښې دغه قانون لا نور د پښتنو لاندې راوست. ورځپاڼه پاکستان کې د هیومن رائټس واچ د مشر علي دایان حسن د خلیل کې د لاهور په جوزف کالونی قهرجنو خلکو برید وکړ او دا تور یې ولګو چې دلته د مذهب اسپکاوي شوه. دا هغه تور دی چې د دې هیواد اقلیتونه یې له وجې د خطرونو ښکار دي. نوموړی زیاتوي ترڅو چې د هیواد مرکزی او صوبایي انتظامیه د امتیازي سلوک په حق لخ بل تګلار نه وي بدل کړي، تر هغه امنیتی ادارو ته پکار دي چې د تعصب نه بالاتر د مذهبي اقلیتونو د حفاظت حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې هغوی په واضحه توګه د خطر سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي مذهبي توپیر او ټولنیز زورونه د پاکستان په پنجاب صوبه کې ډیره عامه ده. دغه صوبه چې پکې د مسلم لیگ نواز ګوند واکمنی ده، هیومن رایټس واچ د یاد ګوند نه غوښتنه کړې چې د عیسایانو، احمدیانو او نورو اقلیتونو خلاف د پارونې او تشدد د کمپاین خلاف ته مناسب اقدامات ترسره کړي. په عین حال کې هیومن رایټس واچ د متعلقه حکومتي ادارو نه غوښتنه کړې چې په حکومت دی د 295 او 298 دفاتو د ختمولو لپاره فشار واچوي. دا دفات د مذهب د سپکاوي او د احمدیانو د مخالفت په اړه دي. په دې کې 295 سی نومې دفاع د مذهب په سپکاوي کې ککړ تنتا د مرګ سزا لازمي ګرځوي. ورځپاڼه د علي دایان حسن په حواله وای د دې دفاتو بد اثر داده چې په رڼا کې خلک د اقلیتونو خلاف قهرجنو مظاهرو او تشدد ته حسول کیږي، او تر څو چې دا ډول قانون موجود وي او د عدالت او ګواهانو نه بغیر په لارو کوڅو کې ناپوه او قهرجن خلک عملی کوي، پاکستان کې به د مذهب په نوم د تشدد لړۍ روانه وي.
دا مشال ریډیو ده.
ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل وینا کې امریکایان او طالبان په سازش تورن کړل او وی ویل چې د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستان ووزي. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان د ولسمشر کرزی د دغه بیان په جواب کې ویل دي چې دا سرګندونې له زیان پرته هیڅ راز ګټه نه لري. په دغه اړه د احمد تکل راپور.
د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د دفاع وزیر چک هاګل په کتنه کې چې پرون ماخام په ارګ کې وشوه، له سپیشل فورس یا د امریکا له خاصو ځواکونو سره د تړلو افغان ملیشه ډلو د عملیاتو، د ملکی تلفاتو، د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي موافقې او د بګرام زندان د ټولو مسؤلیتونو د سپارلو په اړه خبرې وشوې. د جمهوری ریاست پر رسمي ویب سټ کې راغلي دي چې افغان ولسمشر د کندهار په هنتون لمینځه د یو محصل نیولو ته په اشاره سره د امریکا دفاع وزیر چک هاګل ته وویل د عمل د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. خغلی کرزی ټینګار کړی چې باید بهرني پوځیان په افغانستان کې د خلکو په حساسیتونو ځان پوه کړي. په کتنه کې د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې هیواد د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري. چک هاګل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې یو لړ تیروتنې شوي، خدای زیاتوي چې له دې تیروتنو دا تجربه ترلاسه شوي چې دواړه لوري باید په خپلو کې د ښو اړیکو او متقبل اعتماد د ټینګولو لپاره تر پخوا زیاته هڅه وکړي. په کابل او خوست کې پر بمید ځانوژونکو حمله سربیره افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر سفر، د افغان ولسمشر د پرونی وینا او د بګرام زندان په سپارلو کې د ځنډ تر سیوري لاندې هم راغی، او په همدې دلیل د کرزی او هیګل پلان شوی ګډه مطبوعاتي غونډه کنسل شوه. خو د امریکایي چارواکو په وینا دا غونډه د ناڅرګندو امنیتي اندېښنو له وجې وځنډېده. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل وینا کې امریکایان او طالبان دواړه په سازش تورن کړل او ویل د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستانه ووزي.
در حالی کې کلانهای اینا
په داس حال کې چې د هغوی مشران د دوی استازي هر ورځ له امریکایانو سره خبرې کوي، هر ورځ په اروپا او د خلیج په هیوادونو کې د امریکایانو، بهرنیانو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. امریکا وایي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او له هغوی سره جګړه نه کوو. ولې د طالبانو په نامو هر ورځ زموږ په هیواد کې خلک ځوروي؟ همدارنګه طالبان هم هغوی سره خبرې کوي، خو په خوست او کابل کې بمونه چوي او وایي چې موږ امریکا ته خپل زور خویو. نه، دغه د پرون ورځې به می چاودنې امریکا تزور خکار کول نه، بلکې حقوقی ته خدمت کول وو.
خدا سیخکاری چې د خغلی کرزی د څرګندونو امریکایان سخت په غوسه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفورد د افغان ولسمشر پر دې وینا سخت انتقاد وکړ. ډنفورد په کابل کې خبریالانو ته وویل نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپل ډیره زیاته وینه بهولې، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. نوموړي زیاته کړه چې د افغان ولسمشر دا خبرې قطعا غلطې دي او دوی له طالبانو سره د سازش او د افغانستان د بے ثباته کولو لپاره هیڅ دلیل نه لري. ډنفورد دا ومنل چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر اختلاف شته، او څرګنده یې کړه د دې علت د انتقال بهیر دی، ځکه تابند بهیر ستونزمن دی. دا وویل ولسمشر کرزی فکر کوي چې د دې اختلافونو په اړه په عام محضر کې خبرې کول به ګټور کار وي، خو د ډنفورد په وینا نور به دا قضاوت وکړي چې آیا دا خبرې په رښتیا هم ګټورې وې کنه. د ناټو عمومي قماندان په کندهار کې د محصلینو د ځورولو تورونه هم رد کړل، خو په دې اړه چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس به څه وخت له میدان وردګو وځي د لڅ ویلو ډډه وکړه.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په ډېر اسمل خان کې پولیس وایي چې د لشکري جنگوي یو مهم قماندان چې دوی یې د ادرولو هڅه کوله ځان د لاسي بم د چولو نروستو الوزولې دی. دغه د لشکري جنگوي قماندان د پولیسو په وینا په سیمه کې د ترهګرۍ په هلو ځلو کې بوختو. د سیمینا زمونږ همکار په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
ډېر اسمل خان شد لشکر جنگي یو مهم کمانډر د پولیس گشتي دستې سره مخامخ کېدو په موقع خپل ځان په لاسي بم و الوزاوه. د ډېر اسمل خان پولیس یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه د پېښې پخلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې ځان الوزاونکی کمانډر د کاری ظاهر عرف کاری ظفر په نوم پېژنده شو چې کوم د پنجاب مظفرګڑھ یو کلی اوسېدونکی او د پنجاب پښتونخوا پولیس تا د تراګرای او پزن نورو په شوکښه د اول نه په چار و چارواکی وویل چې کاری ظاهر د افته په ورځ مسپشین مال اغا وخت ځان په لاسي بم و الوزاو چې کله دای د سخت خطرناک اراده په نیت د نیمه قبایلی سیمه درازین دا نه د ډېر اسمل خان در بند تړې حدوته رانه نه وتای و چې په دا منځ د پولیس فورس د یو گشتي دستې د سرتیرو سره مخامخ شو او د پولیس فورس د سرتیرو د پښتنه گاوژانه په وخت د پولیس په سرتیرو لاسي بم ور واچاو او په بل لاسي بم یې خپل ځان و الوزاو. د لاسي بم په برید کې د پولیس سرتیرو ته سزانی زیان و نه رسېد. ځان الوزاونکی کمانډر څومره خطرناک او پولیس ته د ترهګرۍ په څومره پیشوک شه پچار و. د ډېر اسمل خان پولیس سپرنټنډنټ خالد سویل ویایي د د تعلق د لشکر جنگوي سره و. خالد سوهل زیاته کړه دا د ډېر اسمل خان ملتان خانوال او مظفرګڑھ پولیس ته فرقهیز او ترهګرۍ په ډېرو بریدونو کې په چار و. دا خطرناک ترهګر او د ترهګرۍ د غټه کاروایۍ د پاره دلته راغلی و. خالد سوهل دا زیاته کړه چې کاری ظاهر عرف کاری ظفر د وزیرستان د طالبانو سره نژدې اړیکې لرلې.
که پښتو وای مشال ریډیو ور. د پاکستان په ساحلي خار کراچۍ کې ماهیګیر یا کبنیون کو د یورپی یونین لخوا د پاکستان څخه د میانو د اخیستنې د پریکړې هرکلی کړی دی. کبنیون کې وایي د یورپی یونین لخوا د دې ګام تر پورته کولو وروسته د کراچۍ د میانو په بازار ښه اغېز پرېوتی دی او د کبنیونکو کار ورسره ښه شوی دی. په دغه اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې.
د پاکستان د ماهیګیری یا کبنیونې د محکمې چارواکي وایي د یورپی یونین لخوا پاکستان څخه د مایانو یا کبانو په اخیستنه لګول شوی بندیز لرې کړی شوی دی او اوس پاکستان کولی شي د یورپ بازارونو ته نیغ په نیغه خپل مایان ورسوي. د یادې محکمې مشر چارواکي عبدالغنی جوکیو مشال رډیو ته ویلي چې دغه بندیزونه یورپی یونین د 2001 کال را په دې خوا لګولي وو چې له امله یې د پاکستان د مایانو په مارکیټ سخت اغیز پرېوتی وو.
یورپ ایک بڑی مارکیٹ ہے ہمارے لیے. یورپین
دیوا یورپ زمنگ لپارا د مایانو د اخیستلو لوی بازار دی. د مارچ له 12 منټه څخه دوه کمپنۍ د یورپ لپاره مایان اخیستل شروع کوي او میاش دوه وروسته به څلور نورې کمپنۍ د یورپ لپاره مایان اخیستل شروع کړي. په کال 2001 کې زمنګ له یورپ سره د 150 میلیونو ډالرو کاروبار کېدو. اوس مونږ تمه کوو چې د مایانو دا کاروبار به تر 50 میلیونو ډالرو پورې لوړ شي. د لانچونو مالکانو او کبنیونکو چې زیاتره یې پښتانه دي د یورپی یونین لخوا د مایانو د بیا اخیستنې د پریکړې هرکلی کړی دی. د مومندو ایجنسی نجیب الله د لانچ مالک دی. دی وایي د کله راهسې چې یورپ د مایانو اخیستل بند کړی وو د دوی په سخت مهنت نیول شوي مایان به په ځایي بازار کې بیخي پارزانه بیې خرڅېدل.
د دې اثر دا و چې مایان چې به یورپ ته تلل نو هغه به دلته په کچره کې خرڅېده. اوس انشاءالله یورپ چې کومې کمپنۍ نه دغه پابندۍ نه اوچتې کړلې د دې سره چې کوم مایان په کچره کې تلل هغه به اوس په صحیح ریټ باندې ځي. نو د هغې سره به دا شي چې مزدورانو ته به انشاءالله پیسې هم ښې مزدوري به هم ښه وځي.
د مایانو د اخیستنې د یوې کمپنۍ مسول نور حبیب خان وایي هغه مایان چې د یورپ منډایانو ته ځي د بندیز له وجې به اول چین او یا هم د منځنۍ ایشیا ملکونو ته تلل او له هغه ځایه به بیا یورپ ته استول کېدل چې له دې څخه د چین او نورو ملکونو سوداګرو ته ګټه وه او د پاکستان ماهیګیرو ته یې نقصان و.
دا مال هم یورپ تلو خوب زمون پنو منت لو پاکستان پروڈکٹ پنو منت لو دا جو سعودیا چائنا نا دا دی ملکونو نا بیا التنا ریفیک کی او بے بالتا تلو.
د باجوړ ایجنسۍ شربتۍ کلی حضور محمد په لانج کې د مایانو د نیولو کاروبار کوي. هغه په دې اړه وایي
د دې یورپي کمپنۍ چې دلته کولاو شي نو مقصد دا دی چې د ټول مزدورانو لانچونو راشنونو والا بربو هر سړي ته پیدا را ده نه ولی چې د مارکیټ د مئی بای ریټ زیات شي نو ظاهره خبره ده چې د سمندر کار وسره هم خوشي د لانچونو هم خوشي مزدور وسره هم خوشي کنه شپږ کاله خو شو دی چې دا بندو اوس ان شاء الله ردی سره سره مارکیټ هم خوشو باوم خوشو خلقوم خوشاله.
یاد دی وی د 2008 کال د جولای په میاش کې اروپאי اتحاد یا یورپی یونین د صفائی د ناقصو انتظاماتو لوجه د پاکستان څخه د مایانو پاکستانه بندیز لګولې وو. ظفر کریمی مشال رادیو کراچی.
په کورم کې د مری لوزنامه د عمل کېدو باوجود د بالشخیل سیمې متاثرین لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. د سیمې متاثرین وایي په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي او واپس خپلو کورونو ته تلل غواړي. دوی له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د مری لوزنامه دې په ټیک توګه عملي کړي. نور حال د سیمې نه زموږ د همکار پر راپور کې
پکور ایجنسی کی د بالشخیل سیمی متاثرین وای چې مری امن لوزنامه عملی کی دو یونیم کال تیری دو پس هم دو دوی واپسی ونه شولا. د سیمی یو کډوال کې بدخان وای چې په کډواله ژوند کې دوی سخت تنگ شوی دی او خپل کورونو ته واپس تلل غواړي.
هغه ټول بي تعلیم شولو بل هغه صدا و چې خو دي کنه چې مو په کرای کور کې پرتې یو نه کار ډېر مو هغه وخت یې کوغه کور کې 15 میاشتې او شپږ میاشتې بیا هغه کور نه مو بل کور ته بدلی وکړو نه خلکو ته دوره مجبوری ده کنه چې هغه د خپل خوراک د رزق په تکلیف باندې دي. کوربرونه مشتونه دي وړه مشرمون زمو خپل رشنو چې ګرځو کنه نه مو ته ډېر مشکلات دي.
په 2008 کال کې شیر سنی مشرانو ترمنځ سره شوی په مری لوزنامې کې بنیادی شکونه د کور ټوله تک را تګلارې پرانستل او د جنگونو پوجه به کور شو خلکو بیا آبادکاری و خزای مشر ګل وزیر وای چې په 2013 کال کې لوزنامه عملی کې دوه باوجود د بالشخیل سیمې متاثرین لا هم کډواله ژوند کوي. نو موړی زیاته کړه چې په سیمه کې د جنگونو لقبل سلو نیم سوا کورنۍ د بالشخیل څخه راوتلې دي خو اوس د لوزنامه مخالفت کیږي چې لامل دوی خپل سیمو ته نشي تللی.
کله رغون شو نو خپل زیو باندې چې کله سروې ته لوړو کنه نو هغه ځکه چې کوم دی هغه خلکو هغه دوی نامور واپس کړای شو چې غو خلکو سروې نه ومنله. د حکومت ته زه دا یم کچیرې کوم سړی د مری محیدی کوم مخالفت کوي و ته دا مهرباني وکړه دا تکاتې تو خدای سره دی تو سره دی دغه خال چې کوم دی کنه دا ته غو سره قانوني کاروایی وکړه.
نوموړي ویل چې په آخري ځل د سیمې متاثرینو د واپسۍ لپاره د پولیټیکل انتظامې له خوا تیر د فروری میاشت 15 نیټه مقرره شوې وه خو یو ځل بیا په دې کې هیڅ و نکړې شول. د سیمې د ځپلو د واپسي عمل په اړه د کورم ایجنسی انتظامی چارواکي مرسیال پروتوکول ایجنټ عبدالغفور سره د رابطې کولو هڅې د ناکامه کېدو وروسته موږ په دې اړه سینیټر رشید خان اورنګزیب سره خبرې وکړې. نو مشال لډیو ته ویل چې په دې باندې په سیمه کې د مخالفې ډلې لخوا مخالفت را مخې ته شوې دی خو د ځپلو د واپسي ستونزه به د خبرو په لارې حل کولی شي او د دې لپاره په سیمه کې دواړو فریقینو ترمنځ مذاکرات روان دي.
مول و نکړو نو د ایجنسی څه ده به یو ځل بیا ور واخلی نو هغه ور نه بچولو د پاره څه ده مو مطلب دا چې خلکو تم خواست کړي ده څه خبري څه دي دا به په خبرو باندې حل کوو دا به په جنگ جګړه او په جلوس باندې نه حل کوو کینو به خبرې وکړو ان شاء الله دا مسالې څه ده دا به په خیر سره او په خوش اسلوبه سره به ان شاء الله دا مسالې ختمي.
د قبایلی سیمو لپاره د افاتونو د نظم ادارې د شمیرې تر مخه 2008 تر 2013 پورې د کوزي او برکورم ایجنسی نه د فرقایزه ډلو ترمن د جنگونو پوجا قریبا 2000 کورنۍ د امنیو لقبل به کور شوې دي او په دې کې 3000 نه علاوه باقی متاثرین لا هم د ملک په بندوبستي سیمو کې جوړو کیمپونو او یاد کیمپونو نه بهر د کډواله ژوند پته راولو مجبور دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش پک سوا
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صافې اوریدلی شئ.
اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه.
تم سرګندېږي چې نن به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او ایراني ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس د پایپ لاین د منصوبې په افتتاحي غونډه کې ګډون وکړي. تیر ورځ د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د عیسویانو په کورونو د مسلمانانو د یوې ډلې لخوا د بریدونو سره په تړاو کې 1.5 کسان نیولي دي. د دغو کسانو نیونه پس له هغې شوې چې 3000 مشتعلو مسلمانانو د لاهور په بادامي باغ سیمه کې د عیسویانو 1,78 کورونه او دوکانونه تباه کړي ول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد د ولسمشر حامد کردي هغه څرګندونې رد کړي چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. جنرال جوزف ډانفورد پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپل ډیره وینه بهولې نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. ایراني رسنو د دې هیواد په جنوب کې د هغې 14 خبر ورکړی چې علت یې نه دی معلوم خو یو شمېر کسان یې ټپیان کړي دي. د جارجیا د دولتي امنیت پخوانی وزیر وایي چې دی غواړي د روس پلوې ایجنډا لرونکي نوی سیاسي ګوند جوړ کړي. د شمالي کوریا رسمي ورځپاڼه رادونگ سنمون پرون وویل چې دا هیواد د امریکا او جنوبی کوریا پر ضد یوې بشپړې جګړې ته چمتو دی. ورځپاڼې لیکلي چې د ستراتیژیکو راکټي ځواکونو په ګډون د جبهې د مخې پوځي ډلې یوې بشپړې جګړې ته چمتو دي او د حملې لپاره وروستي امر ته سترګې په لاره دي.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوس ځان خبرو بخنه غواړم. وزان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن سلی کړی دی په اسلام آباد کې. زموږ همکار رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دی تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په لاهور کې د مسیحي برادرۍ چې کومه علاقه د ظلم او زیاتۍ نښه جوړه کړې شوه نو هغه هر لحاظ سره د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. ادارې مخکې لیکي چې اقلیتونو سره ظلم کوونکو خلاف د سخت کاروایی وکړی شي. ملزم خو ونیول شو خو د هغې نه پس چې کوم زیاتۍ وشو نو د هغې څه جواز نه جوړېدو. ادارې زیاتوي چې د دې په نتیجه کې 200 کورنۍ وسوځولې شوې چې پکې یو ګرجې ته هم نقصان ورسېدو. که د دې علاقې حفاظت په مکمله توګه شوی وي نو یقینا بنن بچ شوی وه. ادارې اخیره کې لیکي چې په دې اړه ذمېوارانو خلکو سره انتظامیه او پولیسو کې چې کومو خلکو لا پرواهي ښودلې ده نو هغې ته دې هم سزا ورکړی شي چې مخکې داسې قسمه پېښه لا مخې ته نه شي. همدغه موضوع اکسپرس ورځپاڼې هم راخیستې ده او لیکي چې حکومت له پکار ده چې په دې سلسله کې د سستۍ مظاهره ونه کړي او که داسې وشو نو را روان وخت کې به هم داسې افسوسناکه پېښې مخې ته راځي. او اوس وخت دی چې حکومت د شرخو خلاف دې کاروایی وکړي نو داسې به اقلیتونو مستقبل محفوظ وي. وعدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې دا وخت ملک د نازکه حالاتو څخه تیریږي. د ترهګرۍ په شمول د مختلفو چیلنجونو او بحرانونو له امله په مجموعي توګه ټول کام بیلابیلو ازمیښتونو او امتحانونو سره مخ دی او دا ټول صورتحال د کام د اتحاد او اتفاق غوښتنه کوي. ادارې مخکې لیکي چې د کام په سر یو ذمېواري هم راځي او هغه ذمېواري ده د خپل ماحول او چاپیریال صفا ساتل او دا ذمېواري په دې وجه لوی ده چې دې سره ملک او کام ته په مجموعي ډول زیاته ګټه ترلاسه سکیدای شي. صفای ضرورت ماسیسیدو تاریخ دومره زوړ او پخوانی دی سمره چې د انسان تاریخ زوړ او پخوانی دی. کله چې د سکې او پیسې وجود نه وو منډې او بازارونه نه وو کارخانه او دفترونه نه وو د هر سیمه خلک به د یوې کورنۍ او برادرۍ په شان وسیدل. شریک مهنت او ژوند به یې کول او دغه وخت نه ماخله تر اوسنی وخت پورې د صفای ضرورت ماسوسیږي او په موجوده دور کې دا ضرورت نور هم زیات ماسوسیږي ځکه چې آبادی زیاته شوې ده. ادارې مخکلي کې چې تجویز داده چې په میاشت کې صرف یو ورځ ټول ملک اوسیدونکي او په خاصه توګه د میدانی سیمو او خاري علاقو خلک د هر کور نه یو یو کس مقرر کړي او چاپیرچل د صفا ساتلو مهم شروع کړي نو یقین دی چې دا سبا نه صرف د ټول ملک ماحول به په اسانه د ګردونو دوړو او غندونو نه په پوره ډول پاک شي بلکې د سره به د ټي بي او زینو نور رنزونو مخه هم ونیول شي او یو اولسي کامي اخلاقي او انساني ذمہواري به هم پوره شي ځکه چې خپل چاپیرچل او خپل ملک صفا ساتل زموږ کامي ملکی او اخلاقي ذمہواري ده. ده. همدغه رنګ د صفای په حق له مشرق ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکلي دي چې پېښور کې د صفای خراب صورتحال په نتیجه کې مختلف بیماریانې خپریږي. د صفای عمله خپل ډیوټیانو نه غیبوي، ځای په ځای د ګڼ ډیری دی چې له وجې ماشي پیدا کیږي. اداره مخکې لیکي چې انتظامیه د شکایتونو یو سیل جوړ کړی دی، خو د هغې عمله ټیلیفونونه نه اوچتوي، نو اولس چاته شکایت وکړي؟ اداره اخیر کې لیکي چې سیاسي حکومت للو کې څو ورځې پاتې دي چې د هغې نه پس د انتظامي امتحان به شروع شي، او اولس دا هیله لري چې پېښور کې د صفای حالت ښه کېدو امکانات به پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید وعده کړی چې د لاهور ښار د غیسایانو کورونه به بیرته جوړوي چې د تیرې شنبې ورځې په مظاهرو کې وسوځول شول. خدا جانس په لیکنه غیسایانو د دغه پیښې په غبرګون کې پر حکومتي اقدام تسلی نه ده ښودلې. اجانس د یوسف مسیح خبره راغستې چې نوموړی د خپل سوځېدلي کور څنګ ته ولاړو او وی ویل ما چې سهم جمع کړي ول له لاسه مې لاړل. د زیات کړه د حکومت دا وینا چې په اغېزمنو شویو کورنیو کې هر یوې ته به 2 لک روپۍ ورکوي هسې یوه ټوکه ده. د لاهور د یوې سیمې د عیسایانو کورونه له هغه وروسته وسوځول شول چې یو مسلمان سړی یو عیسایي تن اسلام ته د سپکاوي په تور تورن کړل. اجانس لیکي دا داسې یو جرم دی چې په پاکستان کې پر یو کس ته د عمر قید یا مرګ سزا ورکول کیږي. اجانس یادوي له دې قانون څخه اکثره وخت خلک ناوړه شخصي ګټې پورته کوي. هم دا اجانس په لیکنه په پاکستان کې د اسلام د سپکاوي تورونه خلک مظاهرو او قانون په خپلو لاسو کې غستو ته پاروي. دغه تور چې یو ځل پچاو لګي نو راګرځول یې ګران وي. قانون عملي کوونکي مامورین او سیاستوال هم په دغه رقم دوسیو کې د دې لپاره چې له خبرو یا عمل څخه خلک له تورن شوي کسره د همدردۍ تاثر وانخلي کوم زړور اقدام نه کوي. اے پی د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د شمیرو پر اساس لیکلي په پاکستان کې د مهال اسلام ته د سپکاوي په تور تورن شوي لک تر لک 14 کسان د مرګ او 40 نور د عمری بند په سزا محکوم دي. بل په فرانس پس خبري اجانس د افغان ولسمشر حامد کرزي خبري راغستي چې ویلي دي افغان طالبان په داسې حال کې چې مشران ویل امریکایانو سره خبري پیل کړي د ځانمرګي بریدونو په کولو سره عام افغانان او د غوي ماشومان وژني. خو یاد اجانس لیکي طالبانو د تیر کال په مارچ میاشت کې وویل چې امریکا سره په قطر کې پیل کړې خبرې ځکه ودرولې چې دغه هیواد د دوی د زنداني ملګرو د خوشي کولو وعده پوره نه کړه. اجانس زیاتوي طالبان دغه خبرونه ردوي چې ګوندې له امریکا سره بیا خبرې پیل کړې دي. اجانس افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د سفر د ملګري د امریکایي حکومت د یو ویان په حواله وایي چې افغانستان او امریکا طالبانو ته په یو سترګ ګوري او دا چې دواړه هیوادونه دغه ډله د یو دښمن په توګه پیژني. هم د اجانس په لیکنه طالبان په دوامداره توګه افغان حکومت سره له خبرو کولو انکاری دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي دي د کال 2020 راهیسې په باړه کې د فوج لخوا عملیات کیږي خو تر اوسه پورې څه نتیجې نه دي برسره شوې. دغه راپور مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې په یو مقاله کې راغلي چې پرته له دې چې د خیبر قبایلي سیمې په باړه تحصیل کې یو شمیر تکتیکی عملیات وشول، خو داسې ښکاري چې دغه سیمه د حکومتي او امنیتي ادارو لپاره یو داسې ترخه ګولۍ جوړه شوې ده چې نه یې تیرولی شي او نه یې غورځولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا سره نږدې دغه د زرو کیلومترو په قطر کې پرته سیمه په ظاهرا خود امنیتي دارو او ترهګرو ترمنځ د جنگ میدان ښکاري، خو دغه سیمه د بدماشانو د یوې لویې پناګا سره سره د نشه یي توکو د سمګلرانو او د اغواکارو هم سرپناه ده او امنیتي ادارې د ترهګرو او د دغو مجرمینو ترمنځ فرق نشي کولای. د ورځپاڼې د دې پښتنې په جواب کې چې په باړه کې د 2004 کال راهیسې سی عملیات روان دي او سنتیجی نه دی رامنست شوی، یو نا پیجندل شوی لوړ پوړی چارواکی وای چې باړه کې یو شمیر حصہ دار دي لکه د بیلګې په توګه اخواکار، سمګلران او مفروران، او دغه مجرمینو سره د امنیتی او پولیټیکل انتظامیه د زینو چارواکو ساز باز دي. نو ځکه دغه عملیات دومره اوږد شول. د د دې مقالې لیکونکي وایي چې د شوې د لرګینا جوړ شوې د یو پلن میز تر شا ناست دغه لوړپوړي چارواکي د سره تر دوو ساعتو پورې د سیمې د امنیتي چارو په اړه خبرې وکړې. لیکوال وایي چې دغه چارواکي د باجوړ، مومندو، کورمې او رکزو د حالاتو په اړه ښه مطمئن وو او ویل یې چې په دغو سیمو کې د یاغیتوب د بیا راټوکېدو ډېر امکانات نشته. لیکوال ته دغه چارواکي ویلي دي دوه میاشتې مخکې په ټوله باجوړ قبایلي سیمه کې د شپې پر مهال د ډېرو مدو نه عملي ګرز بندیز لرې کړل شوی دی او د یو څو کورنو نه علاوه نورې ټولې بې کوره شوې کورنۍ هم خپلې سیمو ته ستنې شوې دي او دې سره سره په باجوړ کې چې ځایي خلک چرته تلل غواړي ښه په آزاد مټ تګ راتګ کولی شي. د دې نه علاوه دغه چارواکي ورځپاڼې ته د مومندو قبایلي سیمې په اړه ویلي دي چې دغه سیمه کې هم حالات تر ډېره حد ښه دي او افغان پولیس سره نږدې چې څومره ورانې امنیتي پوستې وې هغه هم بیا جوړې کړل شوې دي.
پښتانه په نړیوال کلي کې دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال راډیو نه پښتانه په نړیوال کلي کې
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د تعلیم په اړه د بیدارۍ کمپاین دوام لري. دغه کمپاین د سوري لاندې خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه باندې د بیدارۍ لپاره هلې ځلې کیږي. نیاز مسخیل په راپور لري.
د پښتون ملتپال زده کوونکو سازمان پی ایس او مصر کبیر افغان مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال په سنځاوي کې د شنبه په مازیګر د دوی تعلیمي کمپاین مرکزی ریلی په اړه وویل.
په سنځاوي کې ډېر لوی ستر ریلی ستانه کې په زرګونو ماشومانو، ځوانانو، خوندو، ورونو په دې کې برخه اخیستې وه. د سنځاوي شاوخوا په کلو کې ګشت وکړي، ولس ته اپیل وکړي چې تاسو خپل بچیان سکولو ته راولئ، بند سکولونه خلاص کړي، د غیر حاضر استادانو نشاندهي وکړي.
په سنځاوي کې د یاد سازمان ځای مصر ابراهیم ارمان بیا وویل چې دوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې کلی په کلی ګرځېدلې او اوس یې یو شمېر ملي ګټې هم د ده په وینا ترلاسه کړې.
یو چې کوم دی دغه ګوال اوله مارچ د سنځاوي له راغلی دی او باقاعده ماشان تر لاسو تر ګوتو نیولې دي. هغه چې دی هغه زیه دغه سکولان لی بیولې دي. اوله ګټه خېدا ده چې انتظامیه په دې باندې رسېوې دي او بله ګټه دا ده خلکو به موږ ته ویل چې یاره دا خو موږ ته نه معلوم چې دا ماشان دونې تنخواوې اخلي او دا زموږ په علاقه کې دونې سکولان دي، دا موږ ته نه معلوم. اوله ګټه خدا پیدا شوه چې موږ به خلکو ته علم ورکړي چې بایي سکول سونی معنی لري او سکول سونی اهمیت لري.
ابراهیم ارمان زیاته کړه دوی په تعلیمي کمپین کې له خلکو وغوښتل چې د هلکانو ترڅنګ دي د نجونو پر تعلیم هم خورا زیات زور ورکړي.
په هر ریلی کې تقریبا له موږ سره به نیم په نیمه نجونې وي او دا نجونې به موږ راایستلې وي. باقاعده به بیا نجونو له باقاعده په ریلیانو کې په دغه کې نجونو له موقع ورکول، هغو باقاعده تکرران کول، باقاعده نظمونه به ویل او بیا به په کورو باندې موږ ګرځېدو. باقاعده په دا کلو په ګلو کې به موږ مندو ته، خوندو ته، بیا پلرو ته به موږ خاصونه کول. سوای د علم چې دی د نجونو دپاره ډېر ضروري دی.
دا چې پخپله د بلوچستان تعلیم محکمې چارواکي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن تعلیمي کمپین ته پس نظر ګوري، په سیوي کې د تعلیم محکمې مصر یا ایډیو اختر استرانا د پښتنې په ځواب کې وویل.
دا د خلکو ډېر لوی احسان دی په کوم باندې. نو خو دا وایم چې دا خو یو پر کوم احسان دی او بل بیا اوس کومه دا زموږ سکولان دي په هغه کې خو انتهایي غریب او خلک داخله اخلي نه. چې اول بنیادي تور باندې زه یو غریب سړی یم، نن چې زه په دا کرسي ناست یم، د تعلیم په طاقت ناست یم.
یاد دې وي پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د تیری فروری میاشتې له لسمې بیا د مارچ تر لسمې نیټې د ماشومانو و سکولونو ته د داخلېدو په اړه یو تعلیمي کمپین اعلان کړی و. د یاد زده کوونکو سازمان په وینا د بلوچستان دولس پښتون میشتو ضلعو کې دوی کلی په کلی یاد کمپین ترسره کړ.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو.
د خیبر پختونخوا په سیلانی سیمه سوات کې د سپرلی پراتګ ځایي اوسیدونکو د یوې میلې تابعا کړې وه. په دغه میله کې د مشاعرې سره سره دوی د سپرلی هرکلی په سندرو او ګډاګانو کو. نیاز احمد خان په دغه اړه د منګورې نه راپور راکوي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د موسیقي پندور پروګرام د سواد تحصیل بریکوټ د جګرام کلی آبادۍ نه 3 کیلومتر لرې د غرونو په لمن کې زی مشرانو د سپرلي پراتک جوړ کړی دی چې ورته د سیمې عام خلکو په شمول شاعران، ادیبان او خبریالان هم ورغلي وو. د غونډه چې پکې مقامي فنکارانو خوندولې سندرې وویلې او راغلي میلمنو ورته اتڼونه هم واچول او سپرلي ته یې هرکلی وویلو. د غونډې تابعه کوونکي افضل شاه په دا اړه مشال ریډیو ته وویل،
د سپرلی دا کم خوندونه چې دي، دا کم رنګونه چې دي او دا کم خوشالیانې چې دي، دا مونږ ونمانځو، د بهر نه هم خلک راشي او د دې نه مونږ یو داسې میله جوړه کړو په روان وخت کې چې هغه د دې علاقې د ترقۍ دپاره د دې چې کم ټوریزم دی پای کې دا ښه کردار ادا کړي.
د موسیقۍ دغه پروګرام ته د بونیر څخه راغلی شاعر ادیب شمس بونیرې وایي چې دغه زمونږ کلتور دی او داسې خوندورې غونډې چې څوک هم کوي دوی ورته پیرزونې وړاندې کوي.
دا زمونږ د کلچر او ثقافت حصہ ده. کم سړی چې خپل تاریخ او ثقافت پریږدي هغه شاته ځي. زمونږ مخې ته زمونږ کلتور او زمونږ تاریخ پروت دی. ډیر زیات خوشحاله یم. دا سیاسي بغاوت دی چا چې کړی دی او کوم ملګرو چې کړی دی، زه د هغې ډیر زیات پشکور یم.
د برتانیې څخه ډیر متپس راغلی بقامی یو اوسیدونکی رحیم شاه بچا وایي چې خپل وطن کې سپرلی او داسې دستوري ډیر خوندونه ورکوي.
زه سوار لس کاله پس د انګلینډ راغلی ما او دا د سپرلی یو میله روانه ده او د دې نه ډیر زیات خوندونه اخلم. اول چې دا زمون کلچر دی، موږ دا غواړو چې په سپرلی کې داسې قسم میلې وشي زمون لکه خوشحالۍ مناو کو، موږ د چرچکې وو او د سپرلی موسم یو داسې دی چې دا د خوشحالو موسم دی.
سیدو شریف څخه راغلی ادیب شاعر عطا الله جان په دغه اړه وایي،
ډیر خوند کوي دلته د موسیقۍ محفلې مشاعره پکې وشي، خلک پکې ګډ شي او یو قسم لا ژوند له دوام ورکوي. دا د ژوند نښې دي چې په سپرلي کې دا قسم د ژوند د ښکلا اظهار ونه شي. زما خیال چې دغه سپرلی به نیمګړی.
د موسیقۍ دا خوندور پروګرام کې ځي خلکو اتڼونه واچول، سندرو څخه یې خوندونه واغستل او هم دغه د غرونو په منځ کې د میلمنو د خوراک لپاره د پخلي انتظام هم کړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوس یو بل کلتوري راپور چې د شنو خالونو په اړه باندې دی. شنه خالونه چې پخوا به ډېرو پښتنو مېرمنو له تندي سره سره په زنه باندې هم وهل او د دې ذکر د پښتنو په ولسي سندرو او شعرونو کې هم شته. اوس یو شمېر پښتنې وایي چې د اوس پښتنې د پخوا غونډه کې شنه خالونه نه وهي. خدای نور ناصر پې راپور راکړي.
په ګڼو پښتو سندرو او شعرونو کې د پښتنو مېرمنو د شنو خالونو ذکر سوی او پښتنې هم وایي د پخوا په پرتله یې اوسنۍ مېرمنې شنه خالونه هغسې په شوق نه وهي لکه چې پخوا به یې وهل. دا چې ولې پخوا مېرمنو شنه خالونه زیات وهل او اوس پکې ولې د پخوا په پرتله کمای راغلی، دو ویشت کلنه رڼا یې په اړه څه داسې وایي. له دې سره چې رڼا خال د شایست او نظر لپاره یادوي چې مېرمنو به په زنه او تندي وهل. خو لیکوال عبیدالله عابد بیا وایي له ډېر پخوا راهیسې چې د پښتنو قبیلو ترمنځ به په بدو کې کومې ښځې ورکول کېدې هم هغوی ته به یې دا خالونه په تندي او زنه وروهل.
عامطور خو دا خیال کېږي چې دا خالونه د شایست لپاره وهل کېږي، لیکن د دغه پس منظر دا دی چې پخوا وخت به کله قبایل سره اخته سو، جنګونه به سره وکړو، بدی به سره وکړي، نو په نتیجه کې به یې ښځې ورکېدلې. نو دغه خالونه به خالو په ذریعه باندې به ښځې معلومول کېدلې چې دغه ښځې له کوم قوم سره تعلق لري.
د یاد لیکوال په وینا هغه ښځې چې په بدو کې به یې ورکولې، د هغوی لپاره به بیا د هرې قبیلې د خال وهلو طریقه له بلې قبیلې بدله وه. بیا هم عبیدالله عابد،
نو که تاسو اوس هم سوچ ورته وکړئ، د هر قوم د ښځو خالونه جلا جلا وهل سوي، یعنی په یو قوم کې درې نقطې، په بل کې بیا یو قسم ستوری ورسره، په بل قوم کې په بل کې بیا یو نقطې د یو غ په دسترګو سره وسنګ ته په دغه ایریا باندې، د چا په تندی، د چا په شونډ باندې، د چا یعنی د هر قوم څخه کم خالونه راځي، د خالونو څخه کم طریقې کار راځي، څخه کم طریقې کار جوړ شوی، په هغه کې فرق راځي.
په داسې حال کې چې ډیرای پښتنې اوس دا مني چې دا خالونه دوی د پخوا غونډې نه وهي، خو ځینې بیا هم وایي اکثره پښتنې اوس هم د ماشین یا لا صحیح خالونه په تندي او زنږدي چې هر وخت یې وغواړي لرې کولای شي. خدای نور ناصر، مشال راډیو.
پښتانه او نړیوال
time when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pashtuno, I don't know what I know, the more khwak sho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
لکه څنګه چې پښتنې مېرمنې پیزوان ټیکا نتکې والې غړکه بنګړي او پانزیب خوخي د چارګولم خوخي د هر جنې درمانی چې لخنه خ چارګول دې په پوزه کې د چارګول په کلتوري ارزښت د جلال آباد نه د باز محمد عبد راپور.
پښتني کلتور کې چارګول داس یو سنگار تو کې دی چې لمه شومتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگار تو کو په سیر ورته چارګول هم په زړه پوري وي. د چارګول لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګول پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه پخوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوږونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته ویل دي ستا لاس پک دی دا ولې سوري کوي بیا چې کیوانن به وغیله به مورکه ګني موږ به چې سره به یو خواړه.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زمانم ښکلا دی او د جیف افیدن کېما چارګل خو افغانستان کې داسې خبره چې درواز پتوګه خلک شمال یا اطراف کې خفیات خدای د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا نو په خار کې مدار وا شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوزه کې دغه یو خ د خفو یو خیسه نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفي کول شي. چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې پلم چارګل په پوزه کومه مې خکه چارګل په ځوان تمافیت خخيږي.
او یو بلنجلی افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه د سوري کړي.
که څوک په ماشومتوب کې پوزه سوري کې دا ورته ختم امی غازه کرد انسان وخه پاغي ور کچري نرم اوسي پسته اوسي ز وز غواړم د خپل خلاله خاطر چري ان پوزه سوري کوم مو زما وخه ډیره شخه شوی ده. ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کی ما د ماشوم توپ نه زما مور جانې ما باندې نیو کنه وای کړي نو اوس به زما د نور خويند غوندي پوزه سوري و چرته چې ودونه کتله نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبر کړ شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت توسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوی د زرګرانو سره نوې کومه وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچني ټوب کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بل شي پښتنې انجونی د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول
پختان شاعران خزینه سنگارتو کو تا بکم نظر گوری دا پختان وطل شاعر پیر محمد کاروان دا رنگ را زواب بی
دا دا انسان اگه فطری پختان دا چه یعنی دا خکول پرستی دا انسان پا وجود که دا دا سنگار تو کی یا زیورات چی دی دا هم دا دول دا پارا دی دا خواهست دا پارا دی یو دول دا تا اطمینان هم رسی گی چه مثلا دا خپل طبیعت دا خپل ذوق گانه اغوستی وی نو دا یو دول آرامش احساسوی چه زو دا خلکو به نظر که خکول اخکار ما تیزوان دا چار گل دا نتکه دا نو دا زیورات دی خواه چه خزینه خواهست و سر نورم اضافه کی گی هر انسان پا دی لطا که دا چه دا خوخ کاری گی
دا چه چار گل با پخوا پا کلو او باندو که پا ودونو او دا خوشحاله و پا نورو مناسبتونو که پا پوزه که دو او سی خارونو تا هم مخه کری او پا دیر علاقه منده این جونی پا پوزه کری خود افغانستان پا لرو پرتو سیمو او پا زنگلی توگا اکثر کوچانه میرمنی در جون تر روستی پڑاو پوری پا پوز چارگل ساتی باز محمد عابد مشال راڈیو جلال آباد
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اور دن کوم د دې سر زمنګ د سحر د خبرونه وخت پای ترسي پراتلونکو خبرونه کې به زمون نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پر دوام لري د اوس د خبرونه نه خپل کور بشاین بنري له اجازه تور کې هر چرته چې خا د باد او بریلوس
مورید برگی خواه خوری ورکیری دینا یا مورید برگی خواه خوری مورید چانا پلاس گرسیگی یا دلور گمبری ور لچا تاو کری دینا دلور گمبری ور لچا روری او پچڑا کا یچشین خالے خوری پباما راو خیجینا چشین خالے خوری پباما ری بار خوام مزیدیو کی یا مین پیزیم نخی تالا او در کبینا یا مین پیزیم نخی تالا لارا سانگی اوانگی مزا ستانا پوہی دا خلق نورا گمان کبینا ستانا پوہی دا خلق نورا وڑا وڑا یہ لویا مشی وطلا وڑی پیار وائی او سلامنا او طلا لیلا س چل دے چنوائے حالنا مندی سرکڑی پنکری سو سلا سنا لیلا س چل دے چنوائے حالنا لیلا س چل دے چنوائے حالنا بینی خونا یتک و هما دزرپ سر بینی خونا
چیارانا دل کولا ود منی لاس تیرا تبلی اورا کونا ود منی لاس تیرا تبلی سما پسرا دلو پیو کی اللہ دیتا دغمنا خالی کبینا اللہ دیتا دغمنا سکولا خوکا ورکڑی اختایا ودمین چل بیل چا یاد کنے بینا ودمین چل بیل چا لمی غفتلا اور آدین کا یا مغدی فمن شچ دارو دین گوما یا مغدی فمن شچ دارو